السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. ایران وای په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایی گزارونو سره لس کسان وژل شوې دي. د ایران دولتي خبری اجانس ایرنا نن پر خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر د سیستان بلوچستان ولایت د امنیتي مرستیال علی رضا مرحمتی په حواله ویلي د نن سهار په بریدونو کې لس تنه وژل شوي چې ټول د پټکو بهرني اتباع دي. د نوموړي په وینا په وژل شوو کې څلور ماشومان هم شامل دي. خو ایراني چارواکو دانه دي ویلي چې دا وژل شوي کسان د کوم هیواد وګړي دي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان هوایي ځواکونو د ایران په خاوره کې توندلاري په نخښه کړې دي. وړاندې په خبرونه کې د موضوع تفصیل اوري. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازولۍ له مرستیال مارکس پوتزل سره په کتنه کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. ښاغلي کرزی نن پر خپل ایکس شبکې یا پخواني ټویټر لیکلي په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د وروستي راپور په اړه خبرې اترې کړې دي. سینیرلی اوغلو ته دنده سپارل شوې وه چې د افغانستان د وضعیت په اړه خپل بې پري ارزونه برابره کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا په نومبر کې امنیت شورا ته وړاندې شو. ښاغلی کرزی په دې اړه چې د لیدکاته کله شوي څه نه وایي، خو په خوانی ولسمشر تفاهم او ملي خبرې اترې په هیواد کې د سولې او ثبات لپاره ضروری بللې دي. خبرونه له ازادي رادیو ناوړي. د اسرائیل پاوز وايي په غزه کې نږدې شپږ فلسطینی وسلوال وژلې دي. د اسرائیل پاوز نن دا خبره د 13-24 ساعتونو د عملیاتو په اعلامیه کې کړې ده. روټرز خبری اجانس د اسرائیل د پاوز د اعلامیې په حواله ویلي چې 40 وسلوال د غزه په جنوبي ښار خان یونس او 100 تنه نور د غزه په شمال کې په هغه ځای کې وژل شوی چې د فلسطین د جهاد اسلامي ډلې پورې اړه لري. رویټرز په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په درې هیوادونو کې د ایران وروستي بریدونه وغندل او بریتانیا هم له ایران وغوښتل چې د یمن حوثیانو ته د وسلو ورکړه ودروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر پرون چهارشنبه ناوخته په واشنگټن کې وویل چې موږ ولیدل چې ایران په تیرو څو ورځو کې د خپلو دریو ګاونډیانو پر ملي حاکمیت تیری کړی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د سویس په داووس کې د اقتصادي غونډې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې تهران د حوثی اغیانو له ملاتړه لاس واخلي. حوثی اغیان پرون د امریکا لخوا یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ډله کې شامل شول. او د افغانستان د کرکټ بورډ ملي لوبډلې لپاره د ګمارنو په نوې لړۍ کې دا ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مکډرمټ د روزونکي په توګه ټاکلی دی. کرکټ بورډ د پنځمې په ورځ په یو خبرپاڼه کې ویلي چې ښاغلی مکډرمټ به د فبروري میاشتې په لومړیو کې د سریلانکا په وړاندې د لوبلړۍ پر مهال خپله دنده له ملي لوبډلې سره پیل کړي. که څه هم نوموړی د هیڅ نړیوالې سیالۍ مخینه نه لري، خو کرکټ بورډ لیکلي شین مکډرمټ د ظرفیت لوړونې په برخه کې د درېیمې درجې سند لرونکی روزونکی دی چې له دې وړاندې د بنګلادي، سریلانکا او استرالیا کرکټ لوبډلو سره په بیلابیلو روزنیزو ډګرونو کې پاتې شوی دی. دا وو خبرونه. د خبرونې په پاتې برخه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د ایران او پاکستان د ناندریو په دوام پر بلوچستان د ایرانیز واکونو له بریده وروسته پاکستانی پاوس هم د ایران د ننه بریدونه کړي. د دغه غچ اخیستونکو بریدونو د دوام امکانات څومره دي؟
اوس خو فلحال خو داسې ښکاري چې دغه یو بل باندې میزایل ورخوشې کړل. فکر نه کوم چې اوس دوی په نورې په یو بل باندې حملې کوي، خو سیاسي تنش خو ډېر زیات شو. کنه
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ته په یو منسوب پیغام کې ادعا شوې چې د ښځو حقونه یې تامین کړي، خو د ښځو فعالان ورسره همغږي نه دي.
افغانان ټول په دې نظر دي چې د ښځې حقوق په افغانستان کې نقضیږي، دا نور هیوادونه خو تاسو پرېږدي. آیا دا ټول نړۍ دروغ وایي؟
په افغانستان کې د طالبانو له ډاټ سره سره ملګري ملتونه وایي 2023 کال کې په افغانستان کې د خیر ښېګڼې 214 کارکوونکي نیول شوي. نور راپورونه هم شته. په اوروزګان کې خلک د سیم کارت اخیستو ته ورځې ورځې انتظار باسي.
سیم کارت ته پاره راغلی یم، دوی بچانو سره معلومات کوم، درې مده ځغله ورځ غله وروره. وطن مو خوشحدي دی، ولسوالي مې چوره ده. نو دغه زموږ مشکل باید چې را حل کړي وروره. دا زموږ ګناه چی شته؟
که تر پای زموږ ملتیا وکړي. په دوهمه نیمایي کې د ازادي و اوریدونکو او د ورکشو عزیزانو د لټ پروګرام لانډه برخه اوري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې 9 بجې او 15 دقیقې دی. راځو د پروګرام د سر موضوع ته. ایرانی چارواکي وایي چې په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایی گزارونو کې لک تر لګه لس تنه وژل شوي چې څلور ماشومان هم پکې دي. پر ایران د پاکستان له خوا برید نن سهار وختي وروسته تر دې وشو چې د سه شنبه په ورځ ایرانی ځواکونو د پاکستان په بلوچستان کې د جیش العدل پر وسلوالو برید وکړ. دا چې دغو بریدونو او په تړاوي د غبرګونونو وروستي جزئیات سدي فريده سیال موضوع تعقیب کړي. دا مهال را سره استډیو کې دا فريده جان مهرباني کا اوریدونکو ته د دغه موضوع یا ناندري او تازه جزئیات ورک.
مننه کورودان لودین صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ایران وایي په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایي گزارونو کې لس کسان وژل شوي دي. تازه د رادیو فردا څنګه لیکلي چې د سیستان بلوچستان ولایت د امنیتي مرستيال علي رضا نن سهار ویلي دي چې په بریدونو کې لس تنه وژل شوي دي چې ټول یې پاکستانیان دي. د مرحمتي په خبره په وژل شوو کې څلور ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړې په دې اړه څېړنې کې وي چې دا پاکستانیان څنګه دغې سیمې ته ورغلي وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې بریدونو د تایید سربیره ویلي د ایران په خوره کې د ترهګرو پټنځایونه په نښه کړي دي. په اعلامیې کې وړاندې راغلي پاکستان د ایران ځمکنۍ بشپړتیا ته پوره درناوی لري، خو د خپلو ملي ګټو لپاره یې دا بریدونه کړي دي. دا بریدونه وروسته له هغې دي چې ایران د سه شنبې په ورځ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل وسلوالو پر دوو مرکزونو راکټي او د بیپیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. پاکستان دا بریدونه غندلی وو او دا واقعو خبرداري ورکړې وو. د ازادي رادیو فردا څنګه د ایران په دغه سرحدي سیمه کې د پاکستان بریدونه ته چې د ایراني چارواکو په خبره پاکستانیان پکې وژل شوي، په ټولنیزو شبکو کې د یو شمیر ایرانیان غبرګونونه راخستي چې وای وژل شوي کسان ظاهرا ایرانیان ښکاري. دا نو سوا تاتیوم کال راوروسته چې د ایران او عراق ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې. دا نومړی بریدونه دي چې د پاکستان له خوا د ایران په خوره کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي نصر کندانی پر خپل ټلګرام په یوه اعلامیه کې دا بریدونه غندلی دي او ویلي دي چې د پاکستان شارج دفیری د وزارت ته احضار کړی دی. بل پلو د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له دواړو ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. د خبره د دې وزارت وایي عبدالقهار بلخي نن پر خپل شبکې پخوانی ټویټر کړی دی، ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې پکینګ د ایران او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب ته تیار ده. د دې وزارت وایاند ویلي دي چې چین له دواړو هیوادونو غواړي چې له زغم کار واخلي او د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخه ونیسي. له دې سره هممهاله روسیې، اروپایي ټولنې، ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو هم له پاکستان او ایرانه د زغم او حوصلې غوښتنه کړې ده او په سیمه کې د تاوتریخوالي په ډېرېدو یې اندېښنه ښودلې ده. له دغې تاوتریخوالو او ناندریو په ډېرېدو سره الودین صاحب پاکستاني چارواکو لوړپور چارواکو البته خپل سفرونه چې له هیواده بهر وغځنډولي دي او بېرته پاکستان ته ستنه شوي دي. ول شوې دي چې د پاکستان نومړی وزیر صدر اعظم چې د سویډلند په داوس کې اقتصادي ناسته کې ګډون درلود، هغه بیرته پاکستان ته ستون شوی او د دې هوا د بهرنیو چارو وزیر لیوګاندا بیرته پاکستان ته ورغلی دی. له دې سره مهاله د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر یا د مغی ولایت ایالت نومړی وزیر ویلي دي چې په خپل ټویټر نن لیکلي دي چې دوی د بلوچستان د خلکو ساتنه کوي او دوی به هڅه وکړي چې دغه پسیمه کې رامسته شوی وضعیت یو څه کنټرول کړي. لدی سره هم مهاله د سیستان بلوچستان ایالت د دولتي ټلویزیون یو خبريال لیکلی دی چې د ایران او پاکستان ترمنځ د میرجاوا سرحدي لار خلاصه ده او دغه پټکو باندې د دې لارې خلاصون د دې په دې معنی دی چې دغه بریدونه چې دواړو خواو ته شوې دي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغیز نه کړی.
ډیره مننه زما همکار فریدا سیال. و چې تاسو ته د پاکستان او ایران د ورستیو ناندریو د تازه حال په اړه معلومات درکول. پاکستان البته ایران د سه شنبه په ورځ پر پاکستان بریدونه وکړل او پاکستان په غچ کې نن سهار وختي د ایران سیمې بمبار کړې چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه لس کسان پکې وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د تهران او اسلام آباد دغه کړکیچنې اړیکې لا پسې کړکیچنې دلای شي. دغه ډول غلچکی بریدونه یا غچ اخیستونکي بریدونه نور هم زیاتېدلی شي. په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد شیبر د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک پوښتلی دی.
اوس خو فلحال خو داسې ښکاري چې دغه یو بل باندې میزایل ورخوش کړل، مشکونه ورخوش کړل، مګر فکر نه کوم چې اوس دوی په نورې په یو بل باندې حملې کوي. خو سیاسي تنش خو ډېر زیات شو کنه، سفیران یې بېرته وغوښت یو بل نه او یو بل خلاف تبلیغات باندې پیل وکړو. نو ایران داسې ښکاري چې عمومي یعنی عدم مسئولیت ښکار شوی دی، په دې معنی چې شرقی میانا کې د جنگ لګیا دی پراخیږي، خو د حوتیانو حمله چې دی حوتیان خو د ایران متحدین دي. بیا دا څو ورځې مخکې دا کرمان کې چې شوی وه دا حمله شوې وه، تروریستي حمله شوې وه، نو هغې په ایران کې عدم مسئولیت احساس زیږولی دی. نو د هغې د لرې کولو لپاره داسې ښکاري چې ایران په درې هېوادونو حملې وکړي.
خټک صاحب، تاسو وویل چې ایران د عدم مسؤلیت له خاطره دا حمله کوي، نو حالات ته چې د منځنی ختیځ حالاتو ته ګورو، حالات خوب خرابېدو دي، نو چې عدم مسؤلیت وي خو زر له منځه نشي تلای، امکان لري چې ایران بیا حمله وکړي په پاکستان.
پاکستان باندې خو ځکه ونه کې چې پاکستان خو پیسې وکړي، پاکستان بیا وکړي، نو خو دا په دغه عراق او سوریه باندې به زیاتې حملې وکړي، ځکه چې هغې توان نه لري چې ځواب ورته ووایي کنه. نو نور تاسو پس ترکی بن نشی کول پاکستان دې ما یقین نه دی په بل په بات بو نکړی شي. نو ادم مسؤلیت لري کول پر دغه یوه ما خیال ده چې دغه تبلیغات بو کی بس موږ دا شی وکړو موږ جشل د لمنځ یوړو وغیرہ.
د ایران او د پاکستان له 2020 کال را په دې خو روابط ډیر شو که په خاطر وکتل شي، څه فکر کوي چې دغه بریدونه چې په یو بل باندې وکړل دا به د دوی ترمنځ د وی موډل لپاره روابط بیا هم خراب ونه ساتي که حمله مونږ کی؟
ایران او د پاکستان مناسبات تضاداتونه ډک دي. په ظاهره دا خو مناسباتو ځکه چې زایمان چې یو بل سره سیاسي زایمان چې یو بل سره ویني نو خپلی خبرې کوي، مګر په عمل کې پاکستان د امریکا په کمپ کې اولار پات شوی دی. ایران خپل ځان ته اولار دی یا روسیې سره اولار دی. همدغه څرنګه دا د مسلکي مذهبي اختلافات چې دي، پاکستان سعودي عرب سره ډېر نږدې او ایران سعودي عرب سره مشکلات لرل. پاکستان کې وهابي دیوبندي ایدیالوژي چې د مذهبي محافلو کې عمیقه ده او ایران کې اهل تشیع ایدیالوژي عمیقه ده، دلته مشکلات شته. د سطح لاندې ډېر اختلافات شته، خو دا د ظاهره کې دوی یو بل سره مناسبات ښه ساتي. خدا دې چې کله لږ تنش زیات شي بیا داسې حوادث موږ وینډو کې چې دا
خټک سپ په یو برخه کې چې پاکستان او ایران سره نږدې دي، د دواړو یو ډول دشمنان بلوچستان دي، لیکن فکر نه کوي چې دغه حمله به د بلوچستانو بغاوت په یو ډول تقویه کړي، ځکه چې ډیر به یاد شي او ډیر به رسنیس شي.
او دې کې شک نشته، دا خو تاسو ګورئ کنه چې کله ایران کې بادشاهو دغه مسلې د کوردو د بلوچو د مسلې وی هغه عراق سره دغه مسلې وی کوردو باندې د کوردان په دې کې اخیره کې رابرسیره شو کنه. دا دی اوس تقریبا عراق کې کوردان د دولت تنظیم دي، سیاسي دولت تنظیم شوی دی. نو دغه بلوچانو د مبارزه بین الملکی ګلا بین الملکی ګی رسنی زکیږي او تاسو خبره سمه ده.
د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک و چې د ایران او پاکستان پر وروستیو ناندریو او دغه ناندریو پر راتلونکي وضعیت خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري لشپګم ټولګي پورته تر پهنتونونه پورې نجونې له زده کړو او تحصیل منع شوې دي او د کار تر څنګ په ګڼو نورو برخو کې محدودیتونه پرې لګېد. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ته په منسوب یو پیغام کې چې تازه خپور شوی دا شوی چې د دوی په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه مراعات شوي، خو د ښځو یو شمېر فعالان بیا له دې ادعا سره موافق نه دي. تفصیل په دې راپور کې له همایون هیواد اورو.
سره له دې چې په تیرو څه باندې دوو کلونو کې په افغانستان کې نجونې له زده کړو او ښځې له کاره منع شوې او له ګڼو نورو محدودیتونو سره مخ شوې، د طالبانو مشر ته په یو منسوب غږیز پیغام کې نوموړی ادعا کړې چې په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه خوندې دي. ملا هبت الله ته په دې منسوب غږیز کلیپ کې دا هم ویل شوې چې د ښځو د حقونو په برخه کې یو شپږ ماده فرمان هم صادر کړی.
د شوزو حقوق نه دی مراد سي د شوزو په حقوق کې شپږ نمبر شپږ ماده یې فرمان مر صادر کړی دی چې دغه ظلمونه په افغانستان کې د شوزو سره کیږي دا نظامونه ټول چې ترتیبي دي هیڅ د شوزو حق نه دی ورکړي
خود طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي ملا هیبت الله ویلي دي چې د ښځو په اړه فرمان او شرحه به یې چې په نږدې وخت کې خپاره شي امر شوی چې ښځې دې په زور نه واده کیږي د هغوی مهر دې نه خوړل کیږي د میراث حق دې ورکړل شي او د هغوی حقونه دې نه ضایع کیږي د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې ملا هیبت الله خونزاده د ښځو په حقونو خبرې کوي خو نوموړي بیا هم د نجونو د تړلو ښوونځیو او پوهنتونونو په اړه څه نه دي ویلي چې کله به بیرته پرانیستل کیږي د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې د ملا هیبت الله خونزاده د وینا په غبرګون کې وایي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې له خپلو ډیرو لومړنیو او بنسټیزو حقونو محرومې شوې او د طالبانو د مشر په ګډون د نورو طالب چارواکو دا ادعاوې سمې نه بولي چې د دوی په واکمنۍ کې ښځو ته د هغوی حقونه ورکړل شوي دي د ښځو د حقونو یوې فعالې نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانان ټول په دې نظر دي چې د ښځې حقوق په افغانستان کې نقضیږي دا نور هیوادونه خو تاسو پرېږدي آیا دا ټول نړۍ دروغ وایي چې صرف هیبت الله په حق دی چې د ښځو حقوق ورکړی دی آیا موږ په عمل کې نه ګورو چې ښځې نه صرف دا چې د کار او د تعلیم حق نه لري بلکې د خپل د حق حقوق د غوښتلو لپاره دوی په زندانونو کې اچول کیږي دوی شکنجه کیږي
د ښځو د حقونو فعال فریده حفیظ بیا وایي طالبانو د ښځو حقونه د مهر او میراث ترڅنګ په څنور موارد خلاصه کړي خو د زده کړو او کار حقونه نه مني او ترې محرومي کړي دي
زه د دوی څخه دا پوښتنه کوم کله چې یو میرمن پوهونه لري علم ونه لري تعلیم ونه لري هغه څنګه پوه شي چې میراث یعنی څه هغه څنګه پوه شي چې مهر یعنی څه دوی د میرمنو هغه بنیادی حق باندې سترګې پټوي کوم چې هغه دوی ته الله تعالی ورکړی دی شریعت ورکړی دی یا په زمين کې د یو انسان په ډول باندې دوی لري دوی د میرمن څخه د دوی بنیادی حق اخلي او دا هغه څه دي چې د طالبانو حکومت اصلا منینه
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل ورستۍ وینا کې غوښتنه کړې چې د دوی په حکومت او دینی عالمانو د لخکارني وکړه ډډه وشي ځکه د نوموړي په خبره دښمن ترې ناوړه ګټه پورته کوي نوموړي همدا شان ویلي دي چې کای حکومت ختميږي همدا تفریقه او اختلافونه به نړوي د یادونې د چتر ملا هیبت الله خونزاده مخکې هم ګڼو طالب چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو حقونه خوندي دي او ګڼ محدودیتونه یې لنډمهالي بللي وو خو څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د ټالۍ غږ نه دی پورته شوی او نه هم نجونې بیرته د پوهنتونونو د سپینو او تورو تختو مخ ته کېناستلې دي د دې ترڅنګ په ښځو د کار محدودیتونه هم نه دي لرې شوي طالبانو په خپله واکمنۍ کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ په وروستیو کې ځینې هغه میرمنې هم زنداني کړې دي چې د دوی لخوا د ناسمو جامو په اغوستلو تورنې شوي که څه هم ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو له طالبانو په ځلونو غوښتي چې په افغانستان کې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د هغوی حقونه دې ورکړي خو طالبانو لا تر اوسه دا محدودیتونه نه دي لرې کړي
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وایي چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د خیر ښېګڼې 214 کارکونکو نیول شوی او د شلو په شاوخوا کې نور ټپیان شوی هم دي تفصيل له سنا کا کړه او
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چوي په 2023 کال کې په افغانستان کې 214 مرستندوی کارکونکو نیول شوی او 22 کارکونکو ټپیان شوی دي یا د ادارې د چاشنبه په ورځ د راپور په خبرولو سره زیاته کړه چې په تیر زیږدیز کال کې د بشردوستانه کارکونکو سرچینو او امکاناتو په وړاندې تاوتریخوالی په دې هیواد کې بشردوستانه فعالیت خورا اغیزمن کړی دی دوچا په ټکو د پیښو د دې سازمان په بشردوستانه هڅو کې د ښکېلو کسانو خوندیتوب او امنیت ته د پام وړ خطرونه رامنځته کړي د دې ادارې د معلوماتو له مخې یوازې د تیر کال په دسمبر میاشت کې 11 مرستندوی کارکونکي د طالبانو لخوا نیول شوي وو چې لیو کارکونکي پرته پاتې نور لیوونه وروسته خوشې شول د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د همغږي دفتر همداشان زیاته کړې چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو لاسرسی له سختو خنډونو سره مخ شوی دی راپور زیاتوي چې په 2023 کال کې د دوی د بشردوستانه شریکانو لخوا 1015 پیښې راپور شوې دي اوچا د طالبان حکومت چارواکي او وسلوال کسان په 2023 کال کې بشردوستانه مرستو ته د اړمنو کسانو د لاسرسي پر وړاندې د 95 سلنه خنډونو مسؤول وبلل خو د طالبان حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي. اوچا ویلې چې د خپلو شریکانو په همکاری بشري مرستو ته د بېخنډه لاسرسي ملاتړ کوي او په ورته وخت کې د دغو مرستو په رسولو کې د ښځو رول مهم بولي او د هغوی نشتوالی یې زیانمن ګڼلی دی. څه باندې یو کال وړاندې د طالبانو حکومت په ټولو کورنیو او نړیوالو ادارو کې د ښځو پر فعالیتونو محدودیتونه وضع کړل. په کابل کې یوې مېرمنې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او لا هم له خپل کور څخه په آنلاین ډول له یوې نړیوالې مرستندوی موسسې سره کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د محدودیتونو له امله د مرستو رسولو بهیر په ځانګړې توګه اړو ښځو ته کم شوی دی.
د دې لپاره چې موږ په کور کې یو او نشو کولای ساحې یا دفتر ته ولاړ شو او یا هم د ښځو وضعیت له نږدې وګورو، نو له همدې امله دا مرستې ټولنې په تېره هغو کونډو ښځو ته چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرستې وې پیکه شوي دي. ځینو موسسو له هغوی سره مرستې کولې چې دا مرستې آن له منځه تللې دي.
په ورته وخت کې په کابل کې میشتیاړې مېرمنې دا کوي چې بشري مرستې په شفاف ډول نه ویشل کېږي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې له مرستندویو موسسو څخه یې هېڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
کومک هیڅ وخت اول ته دریافت نکردیم،
تر اوسه مو هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې، نه له موسسو او نه هم له دولت څخه. همدا ستونزې لرو. ډیری کسان واسطه کوي او معلوم اداره خبره ده چې د کوڅې وکیلان د مرستې په لیست کې د هغه کسانو نومونه لیکي چې پلوان یا دوستان یې وي.
سره له دې چې د مرستو په رسولو کې تل د طالبانو حکومت د مداخلې په اړه ادعاوې شوي دي، خو دوی د مرستو د رسولو په بهیر کې پر شفافیت ټینګار کړی او ویلی دی چې هڅه کوي د مرستې په شفاف ډول مستحقو کسانو ته ورسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ورزو او روزګان ته هلته خلک د سیم کارت په اخیستو کې له ستونزو سره مخامخ دي او تر ډیره د افغان سیم شبکې ته چې دا مهال د پوښښ ساحه پراخه ده مراجعه کوي، خو وایي چې په ورځو سیم کارت نه ورسیږي.
د خلکو دا شور او زواژ او دا ټیل ماټیل د کومې وړیا مرستې د ترلاسه کولو په پار نه دي، بلکې په ترینکوټ ښار کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د ولایتي دفتر مخې ته د حالات دي او د سیمې کارتونو د ترلاسه کولو لپاره همدغه ټیل ماټیل روان دي. پنځه شپېته کلن محمد ولی د همدې ټیل ماټیل په یوه څنډه کې ولاړ دی. دی د چوری ولسوالۍ د خوشخدیر د سیمې اوسیدونکي دي. وایي چې د پرله پسې درو ورځو راتګ وروسته بیا هم نه دي توانېدلی چې سیمې کارت ترلاسه کړي.
سیم کارت لپاره راغلی یم، دوی بچیانو سره معلومات کوم، درې مدد غلم ورځ غلم وروره، د وطن مو خوشخدي دي، ولسوالۍ مې چوره ده، نو دغه زموږ مشکل باید چې راحل کړو. وروره دا زموږ ګناه چی شته، نو زموږ څه وکړو؟ نن مې درېمه ده چې زه ځم ورځم، هره ورځ 2 روپۍ په کرایه راڅخه ولاړه سي ولا کله سیل لرو چې راسل ته دا مشکل دی وروره، موږ ته سیم کارت نه راکوي.
د اورزګان دا اوسیدونکي زیاتوي چې دغلته ډیر داسې کسان هم شتون لري چې تر اوو او اتو ورځو زیات انتظار یې کړی، خو بیا هم سیم کارت یې نه دي ترلاسه کړي. دی وایي سیم کارت هغه کسان ترلاسه کولای سي چې په ټیل ماټیل کې کافي تجربه ولري او یا هم د افغان بیسیم په دفتر کې شناخته ولري. کریم الله د ترینکوټ یو بل اوسیدونکي دي او د سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره په دې ټیل ماټیل کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مخې ته ولاړ دي.
په اندل ده د خلک سچ 15 ورځې او 14 ورځې او 8 ورځې او 10 ورځې کېږي یو سیم کارت ته پاتام دي، خو بیا هم یو سیم کارت نه پیدا کېږي. زه پر اوسګام ولایت کې ډېر ستونزه ده، چې په ولسوالۍ او په لری اطراف سیمو کې چپ له د افغان بیسیم غیر بل شبکه کار نه کوي. ډېر ستونزه ده یو سیم کارت راایستل تقریبا په هفته او وخت اخی، نو دلته مسلمانان ډیر ورسره په تکلیف دي. نه د سپین ژیر احترام ستا، نه مثال د یو معیوب احترام ستا، ډیر په تکلیف دي مسلمانان.
د اورزګان اوسیدونکي د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د مسولینو غوښتنه کوي چې د خلکو له مجبوریت دي ناوړه ګټه نه پورته کوي او په ولسوالۍ کې دي ورته څانګې پرانیزي.
ودی غزیږي ولسوالۍ ته وغزیږي، حالت دی اری ولسوالۍ کې بایش نمائندګي جوړه شي، حالت خپل کار خپل حالت لري، خپل کار ورته پاله کې دی. خو نه کیږي چې د ګزو دم دل تر روانې د روزګان دم دل روانې د چارچینو دم دل روانې دل پرې و دغه خون بره دا به سالي و دره انسانان ته وګر شو ته ولاړ دي. دا په څو ورځې بنوبات سره ورسېږي،
دلته کله نوبات ورسېدلې کله نه ورسېدلې، کله چې نوبات ورسېږي هغه سمیکاټونو هغه باندې خلاص، نو خلک دغه سول سره ډیر مخ چې د دې لپاره یو ترتیب پاله ساغه ترتیب دا شي. یا په ولسوالیو کې د دې څنګه ورته پاله
سی یا یو بل داسې نظم او ترتیب ته فعال سی.
په اورزګان کې د افغان بیسیم مخابراتي شبکې سیمه کارتونه ځکه زیات خلک اخلي چې د افغان بیسیم مسولینو د جمهوریت تر سکوت وروسته سمدستي خپل خدمات د اورزګان تر ټولو ولسوالیو وغځول، او افغان بیسیم یوازنی شبکه ده چې د اورزګان په ټولو ولسوالیو کې فعالیت لري، خو خلک بیا هم د فعالیت او خدماتو خوشاله نه دي ځکه د دې په خبره چې انټرنیټ یې سلو او اړیکې یې ګډې وډې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. بلخوا د اورزګان طالب سیمه ییز مسؤلین بیا وایي چې د افغان بیسیم مسؤلین یې اړیستلي دي تر څو په ترینکوټ ښار کې بله څانګه پرانیزي او دغه راز په یو شمېر ولسوالیو کې. د دغه ولایت د والي ویان احسان الله حماس په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
افغان بیسیم زیات کارول کېږي، مرکز کې دوه نمایندګۍ لري، یو نمایندګۍ چې د دهراود ولسوالۍ کې لري، او د ولایتي ادارې په خاص هدایت سره خصوصا د جوالي صاحب په هدایت سره هغه به په خاص اورزګان ولسوالۍ کې هم د افغان بیسیم مخابراتي شبکې یو نمایندګۍ فعال سي، او همدارنګه نور هغه ولسوالۍ کې چې هغه خلک ورته ضرورت لري او د هغو لپاره به سیار ټیمونه برابر سي، هغه به هرې ولسوالۍ ته ځي او هلته به خلکو ته هغه خدمات وړاندې کوي او سیم کارتونه به ورکول کېږي.
د یادونې وړ ده چې په اورزګان ولایت کې دا مهال افغان بیسیم ایم ټي این اتصالات، روشن او سلام دولتي مخابراتي شبکه فعالیت لري چې په ټوله کې خلک د خدمتونو د ټیټ کیفیت او لوړې بیې څخه شکایت لري.
اوریدونکو د دغه خبرونه د پایشی بوته نږدې شوی، او البته د خبری ټولګي د پایشی بوته ورستای راپور اخلو د طالبانو حکومت په کابل کې د کاج کتابتون وټاله دا چې ولې تفصیل له سناکا کړه ورو.
د طالبانو حکومت د کابل په لویدیس کې د کاج کتابتون تړلې دی. په ټولنیزو شبکو کې د دغه کتابتون د مورلک تصویرونه د خې چې دغه کتابتون د روان کال د مرغومي میاشتې په شپږمه د کابل خروالي له مقرراتو څخه د سرغړونې له امله تړل شوی. کاج کتابتون د کابل ښار په لویدیس کې د کاج پرخوانیز مرکز د ځانمرګي بریدو قربانیانو په یاد او د مطالعې فرهنګ د ودې په موخه جوړ شوی و. د دغه کتابتون یو غړي د نه پیژندنې په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کتابتون چارې تر دې وړاندې هم څو ځلې د طالبانو حکومت د استخباراتو او امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارو لخوا له خنډونو سره مخ شوی وي. په همدې حال کې د کاج ښوونیز مرکز د کوونکو او د دې کتابتون غړو شکریا او زینب د طالبانو حکومت لخوا د دغه کتابتون د تړلو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل:
د اونجا شاګردان زیاد کتاب مطالعه کړل،
ډیر زده کوونکي هلته د مطالعې لپاره تلل تر څو د خپلو شهیدانو ملګرو لارې ته دوام ورکړي. خو له بده مرغه طالبانو دغه کتابتون د ټولو زده کوونکو پر مخ وتړه، چې زه یې د یوې دوام ورکوونکي په توګه ډیره خفه شوم، ځکه دا کتابتون په ډیرو هڅو جوړ شو.
بستانی کتابخانه ها میتونه منجر بقید.
دیده کتابتونونو ترل کولای شی دی چیدن ازدکری و کلتوری سرچینو تا دی لسرسی دی کمولو لامل شی چی دی طولن دی پرمختگ لپاره ارین دی. دا گام که دای شی معلوماتو تا دی لسرسی یا دی طولن لپاره تعلیمی فرصتونو تا دی لسرسی دی محدودیت لامل شی کم چی طولنیز او اقتصادی زیان لری. دا ډیر ډارون کې دا چې یو ارزښتناک سرچینه لکه کتابتون د سیاسي دلایلو یا نورو لاملونو له امله وتړل شي.
دا کتابتون د کابل په لویدیس کې د کاج پرخوانیز مرکز تر خونړي برید یو څلوېښت ورځې وروسته پرانیستل شو. ویل کېږي چې دغه کتابتون شاوخوا 15,000 ټوکه کتابونه درلودل چې په میاشتني ډول یې 1,000 ټوکه پورې لوستل شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت د خروالي ویان نعمت الله پرنګسیونو غوښتل چې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت به دغه کتابتون ته د بیا فعالیت اجازه ورکړي او کنه. د کابل په لویدیز کې د کاج پرخوانیز مرکز د 1401 کال د تلې په اتمه هغه مهال ځانمرګي برید وشو چې د دغه مرکز زده کوونکي د کانکور د ازموینې د ورکولو په حال کې وو. هغه مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما ویلي وو چې په دغه برید کې 350 تنه وژل شوي او یو سلو لس نور ټپیان شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لش پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو ازادي رادیو ته غواګی د ماخستان نهنیمه بجې شوې د خبرونې دوه منیمایي ته نږدې شو وړاندې درته